په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژون کې حمله او چاودنې شوې او له هغه وروسته هم نښتې د دې یوې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت دغه راز د بغلان د طالبرفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالیو د سقوط خبره رد کړه. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په ستر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسېد. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ ته ټاکل کېدو یو ورځ وروسته ناګورن قرباغ ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسېد، خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د بریدکوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت استانکسي خبریالانو ته کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې چې نن سهار شاوخوا یوولس نیمې بجې پیل سوې، دوه امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د دغو بریدونو شپږ تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي. نن سهار په کابل کې درې ځانمرګ بریدونه او یوه چاودنه وسوه چې لومړی ځانمرګ برید او چاودنه په دشت برچی سیمه کې وسوه چې وروسته وسلوالې یوې ودانۍ ته پورته او له هغه ځایه یې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوه چې څو شېبې مخته پای ته ورسېد. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. تر هغه وروسته په شارنو سیمه کې تر دو ځانمرګ بریدونو وروسته وسلوال کسان د یوې مخابراتي شبکې اړوند ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه اډزې کوي. د دغو برید کوونکو شمېر لا تر اوسه معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي دغه ولایت بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ وایي کریم یوروش ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونو ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لورې د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی الهی نعمتی ویلی چې دا پېښه تیره شپه شوې ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. شغلې راتمنش وایي افغان ځواکونه پوره آمادګي لري او په وینا یې ډېر ژر به وسلوالو مخالفینو ته ماته ورکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشال رادیو ته په دې اړه وویل
دغه ګروپونه د اسقاري خان الله همدارنګه د قاري جبیر په نامه یادېږي چې د ځادي اړیکو ولسوالۍ اړوند سیمې کې بیرته روسي فعالیتونه ترسره کول چې نن ماسپښین مهال قوات ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او بین الله په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي شاته مرلوبنه نه راوختي.
بلخوا د روزګان چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې نږدې دېرش وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره شپه د روزګان د ترینکوټ، دهراود او چوری ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوشتو تلفاتو راپورونه رد کړي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایران، روسیه او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته یې سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکارۍ خپلې ګټې خوندي کولی سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دوی که ده لند وقت په پای که موج دی نتیجه تا ورسی رو چه لپنزو هیوادونو سر پا همکاری که ولی سول دی ترون سخه حقه چه تر لاسه کرو چه ده ایران ملت غواری ده امریکا ده پریکلی سر سر با ده ترون پر زایوی او که او گرو زموش گتی نتازمینی جه نور در جر با ده ایران لملت سر خبری وکرم او خلق با ده نظام لپریکلی خبر کرم.
برجام پایدار خواهد ماند.
د امریکا د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ او وسوځوه او د هغې وط پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجاني نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینین دغه پوسټ ته ټاکل کېدوې و ورځ وروسته نګورن قرباغ ته سفر وکړ. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې د ارمن توکمو ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ارمنستان مشران معمولا د می پر نهمه دغه سیمې ته ورځي. دا هغه ورځ ده چې د پخواني شوروي اتحاد ډیری جمهوریتونه د جرمني د نازیانو ماته په همدې ورځ لمانځي. د 1990 کلونو د جګړو له پیله چې د آذربایجان نګورن قرباغ سیمه د ارمنستان په ملاتړ بلتون غوښتونکو ونیوله، لا هم پر دې سیمه دواړو هیوادونو لانجه دوام لري. نیکول پاشینیان د می پر اتمه تر ټاکل کېدو د مخه پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دې انقلاب به د دې سبب سي چې خلک دا درک کړي چې قرباغ د خود مختاری حق لري. باکو د پاشینیان دغه سفر ته سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. پولانډ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن پر دوه امنیتي حوزو ځان وژونکي حملې او چاودنې وشوې. تر اوسه د یوې مسؤوله داعش په غاړه اخیستې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بغلان او فاریاب ولایتونو د تل او برفک او بلچراغ ولسوالیو د سقوط راپورونه ردوي.
ولسوالی بلچراغ و تل او برفک د دشمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډېر د بیګناه افغانانو وینه تویوي.
یو ټکی ډیر مهم ده، شکل دی حمله کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای ده. که چېرته نظامیان ورکی بیا غیر تقریبا لګ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو له حکومت او غوښتل چې له هغو کسانو سره دي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالفي قانوني چلند وکړي.
که څوک افغانه دی مهربانی دی و کشنخته کارت دی واخلی رابطه گزاره که مرد چه افغانانی مرد نصف کارایی چه داشه اومنو.
دی ایران لاتومی ترونه دی امریکا دی وطلو لیلان ورست نریوال اکسل عملونه هم در آورو و در غراز دی اخبروانی پا دوه منیمه که دی اساسی بشری حقون و جون پشی بو که دو اونیز پروگرامونه هم در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته کابل نننه 14 نوته. په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژونکي حملې او چاودنې وشوې او له هغې وروسته هم نښتې چې په یوه کې تر اوسه روانې دي. یوه په دشت برچي کې د 14 امنیتي حوزې او بله هم په شهرنو کې پر 14 امنیتي حوزې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دشت برچي کې له حملې وروسته نښتې روانې وې چې شېبه مخکې پای ته ورسېدې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو د کابل د 14 امنیتي حوزې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. په دغو حملو کې د لږ تر لږه دو پولیسو د وژل کېدو او د پولیسو په ګډون د لږ تر لږه اتو تنو د ټپي کېدو خبره شوې ده. نور حال به له کابل د اکرام الله اکرام څخه واورو چې همدا شپه د کابل سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، د کابل د نویو حملو په اړه نور معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلین وایي چې د دشتي برچی په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دوه ځانمرګي برید کوونکي د غلطه لمنځه وړل شوي سیمه تصفیه شوې ده او اوس په دغه سیمه کې څه نشته. خو د شهرنو په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې معلومه نه ده چې څومره حمله کوونکي د غلطه د یو بانک پورې مربوط یوې ودانۍ ته ننوتی دي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانکزي د خبریالانو د واټس اپ په یو ګروپ کې معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې تر دې دمه د دوه پولیسو د وژل کېدو او د دوه پولیسو په ګډون د اتو تنو د ټپيان کېدو خبر دوی تاییدوي. خو یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه پیښو یو تن ملکی هم وژل شوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تر دې دمه د شپږو ټپیانو د ورورل کېدل تایید کړی دی، ویلي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تر دې دمه دغه پیخي د دغه دواړو پیخو نه شپږ تنه ملکیان چې ټپیانو ورورل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي دی چې د کابل د شهرینو په سیمه کې چې کومې انتحاري حمله وشوي، لومړی انتحاري حمله وشو، دغې نه وروسته چې بل انتحار کوونکې د پولیسو لوري وپیژندل شو او هغه په ډزو باندې وپیژندل شو. خغری دانش ویلي چې د حمله کوونکو وسلوالو شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. خغری دانش دا هم ویلي دي چې د لسمې امنیتي حوزې شاوخوا چې کوم کسان ننوتی دي ودانۍ او ته د دوی موخه هم لا تر دې دمه نه ده څرګنده، او هغه ځانمرګي شوي دي د هغوی موخه نه وه څرګنده. عیني شاهدانو په دواړو سیمو کې ویلي دي چې د چاودنو غږ دومره پیاوړی و چې شاوخوا کورونو ته هم زیان اړولی دی او شیشې ورماتې کړي دي. د دې ترڅنګ دا
د کانسپټ د چنن وشوي د کابل د لسمې امنیتي حوزې چې ترڅنګ ودانیو ته وسلوال ننوتی دي او د دزو غږونه هم اوریدل کېږي، نښتې یعنی تر اوسه نښتې روان دي نه دي پای ته رسیدلي.
د کابل د شهرینو په سیمه کې چې د بانک پوری یو خصوصي بانک پوری مربوط کومې ودانۍ د چوسلوال نه نوتی د دلته لا جنگ جریان لري، دزي او ریدل کیږي، او د دغه پیخي مسولیت هم لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د دشت برچی د پیخي مسولیت داعش اسلامي دولت ډلې منلې دي، خو د شهرینو د پیخي مسولیت هم کومې وسلوال ډلې پر غاړه نه دي اخیسته. د یادولو وړ ده چې د نن دغه دوه پیخو په ګډون په تیرو لس ورځو کې د نامنې سو پیخي په کابل کې وشو چې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل واړه ولاد. تیری دوشنبه په ورځ د اپریل په 13 نیټه په ششدرک سیمه کې دوه ځانمرګ بریدونو لامل تر لږ نه 20 کسان وژل شو او نه سل یو نور ټپیان شول چې په وژل شوی کې نه خبر اعلانو. د دې ترڅنګ دوه ورځې وړاندې د مې په 10 نیټه د کابل
البته اکرام صاحب یادونه ورکړو چې د نه خبر اعلانو په ډله کې هم د ازادي رادیو درې خبر اعلانو وژل شو.
بالکل بالکل. او دو ورځې وړاندې د مئی په 10 باندې د کابل د شهرینو په سیمه کې دغلته یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د مدني فعالانو یو غونډه په نخه کې یغه مدني فعالان چې امنیتي سرتیرو ته د وینې دراټولولو په کمپاین باندې بوخت خو موخه ته تر رسیدو وړاندې پولیس وپیژند او وی واژه. بلې نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام چې د کابل د نیو حملو پاره نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو اوریدل کابل نن د کابل دوه سیمې د دیر لسمې امنیتي حوزې او لسمې امنیتي حوزې سیمې د حملو ځانوژونکو حملو او چاودنو شاهدې وې. د کابل د دشت برچی د دیر لسمې امنیتي حوزې ځانوژونکو حمله شوې و په اړه د امنیتي حوزې او له هغه وروسته هم نښتې وې چې پاتې رسېدې دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، خو د بلې تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د کابل په دشت برچی سیمه کې څه باندې دوه اونۍ مخکې هم یوه د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید شوی و چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې نږدې 60 کسان ووژل شول او لسلو ډېر هم ټپیان شول. پر کابل سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم د وسلوالو د دولت د وسلوال مخالفینو د امبریدونو د زیاتوالي شاهد دي. د کابل د بغلان او فاریاب ولایتونو د دوو ولسوالیو د سقوط خبره هم شوې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت نه مني چې د بغلان طالب برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د سقوط کړی وي. د دې وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د عملیاتو له پیلېدو وروسته خپل فعالیتونه زیات کړي. په دغو دواړو ولسوالیو کې هم جګړه روانه ده او تر اوسه سقوط نه دی کړی. خو له بلې خوا د فاریاب او بغلان سیمه ییز چارواکي بیا د دواړو ولسوالیو د سقوط خبره کوي او وایي چې د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه پوځي عملیات پیل شوي هم نه دي. بیا هم دا موضوع نور اکرام الله اکرام په یوه راپور کې څېړلې ده.
سره لدی چې لتیری ورځ را پدی خو د بغلان د تالو برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط خبرونه درسنی وسرټکی دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لا هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي او دا یو امنیتي ګواښ بولي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ جریان لري او ډیر ژر به مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د بلچراغ او تالو برفک ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دي. هلته جګړه دوام لري او موږ پوره امدګي لرو. اوس مهال دا دواړه ولسوالۍ د مخالفانو په ولکه کې نه دي. موږ مخالفین د ولسوالۍ نه بیرون تر حملې لاندې ونیول او ګواښونه به یې ډېر ژر له منځه یوسو.
ښاغلی رادمنش وویل چې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د مخالفینو ګواښونه موجود دي، خو پر ضد یې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. خو د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په وینا د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ویلي چې د تالو برفک ولسوالۍ د امنیت ساتنې سل تنه د امن نظم پولیس د دې ولسوالۍ نږدې غرونو ته ختلي دي. له بل خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د تالو برفک د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې او د بیرته نیولو لپاره یې تر دې دمه عملیات نه دي پیل شوي.
15
یا شل تنه ټپیان دي. یو شمېر اسیران سوي دي، ځینې غرونو ته تښتېدلي او سهاه یې پرېښې ده. زیات شمېر وسایط او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي او د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه هم عملیات نه دي پیل شوي.
د ده په خبره اوس مهال د بغلان دوه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د دې ولایت 15 نورې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي چې دا د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د خطر زنګ دی.
او وروسته په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسلواله ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ څلوېښت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. په تېرو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډېرو افغانانو او په تېره د ډېرو ملکي وګړو وینې توی شوې چې هغه دغه لړۍ لا روانه ده. دا حملې څوک کوي؟ افغان طالبان که داعش او نورې بهرنۍ تروریست ډلې؟ احمد اکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځان وژونکي حملې 12 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوی چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې 14 شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوي چې یو مثال د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرالو د مثال په توګه نن بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر غوی حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخیستله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تللې خبره نه ده. که طالب واخلي مواري هغه د طالب سلسله ده او که داعش واخلي هغه د داعش دغه ده ودي چې د مواري دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودي کی په فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو د مواري نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غني په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بېله شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسي جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلي مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډېر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي، او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر هغه وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر هغه وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې، کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدلته یي، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه به کوي. د دې خلکو سره کاش کې یو خواخوږي سوی وای، یو طریقه جوړه سوی وای چې د دې دغه خپل کشنان او شدي او دا نور څوک هغه د دربدري سره په یو طریقه باندې خلاصي وای، دا به ډېر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سوی وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړې په وړاندې په دې شجاع سره تر اوسه پورم پاتې کېږي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخېږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپله له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوته نیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیه په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي، خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړې دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چانه دی کړی، خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
په دې اړه چې کومه وسله والا ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي تفصیلي راپور. اروزګان یو له ناامنو ولایتونو دی چې تل د ناامنیو او د خونړیو پیښو شاهد دی. دا ځل د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر مدني فعالان، قومي مشران او دیني عالمان په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو او له حکومته یې وغوښتل چې له هغو کسانو سره دی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف دي قانوني چلند وکړي. شرف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي کوم چا چې افغاني هویت سپکاوی کړي او درواغجن هویت یې بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې څه موده وړاندې په مرکز کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له هغه وروسته د افغانستان برېښنایي دسکري درواغجن هویت یاد کړ کله چې ولسمشر محمد اشرف غني برېښنایي دسکري تر ډېرو جنجالونو او اوږد ځنډ وروسته د ویش لړۍ پیل کړه او اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورسره مخالفت وښوولی. اجرا ریاست د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره سي او بیا دې د برېښنایي دسکرو د ویش لړۍ پیل سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ قومي مشرانو او مدني فعالانو چې شمېر یې لسګونه ته رسېدی د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او مدني فعالانو دغه خبرو په غوسه کړي او په همدې موخه د ولایت مقام د احمدشاه بابا په تالار کې راغونډ سوي وه. دوی هغه کسان د پردیو هیوادونو جاسوسان یاد کړه کوم چا چې د برېښنایي دسکرو د ویش سره مخالفت کړي او په یاد دسکرو کې د افغان او اسلام کلمه نه مني.
موږ پر رئیس صاحب جمهور ټول روزګانیان راب کوو چې رئیس صاحب جمهور د افغانانو هویت افغان مسلمان
د ټول روزګانیانو تر کومه ځایه چې زموږ اواز تر هر چا پورې رسېږي در چاسه چې مو پوښتنه کړې ده موږ مسلمانان یو د دې افغانستان یو د افغان پر کلمه باندې ځانونه هم وژنو هم یې دفاع کوو.
رئیس جمهور غږ کوو چې هغه کسان دې ونیسي بندیان دي کې ځکه دا حق هیڅوک نه لري چې د افغانستان هویت یو درواغجن هویت ولري. که څوک افغانه دي مهرباني دي وکړي شناخته کارت دي واخلي رابطې ګزاره کوي موږ چې افغانان موږ نسو کولای چې دا شی ومنو.
دغه کسان چې راغونډ سوي دي ګواښ کوي که چیرې دغه کسان چې د برېښنایي دسکرو د ویش او په هغو کې د افغان او اسلام کلمې سره مخالفت کوي او له قانون څخه سرغړونه کوي خپله سهوه ونه مني او سزا ورنه کول سي نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. یادو کسانو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي دسکرو د ویش دغه لړۍ دي چټکه کړي او ژر تر ژره دې ولایتونو ته هم وغځوي څو په افغانستان کې د روانو ناخوالو مخه ونیول سي.
په کلکه غندو د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه ده چې دا لړۍ راچاوکړي چې که چیرې دا لړۍ ودرول سول موږ اعتراضونه کوو او دغه حکومت ته به بیا د پای ټکی هم کښېږدو ځکه دا شان موږ نسو زغملی.
او که چیرې دا شخص خپل سهوه ونه مني روزګانیان جنګ ته لبیک وایي او د هر چا دفاع په توپک هم کولای شي.
دغه راټول سو کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې نور په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او له افغان دولت سره سوله وکړي او د برېښنایي دسکرو ملاتړ اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو دسکرو د ویش پر مهال ویل چې دغه برېښنایي دسکرې ځکه پیل کړي دي د په خبره څو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سي او راتلونکي ټاکنې شفافې او رڼې ترسره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمې یو نړیواله موضوع وروسته لدې چې تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د امریکا پر دې پریکړې عکس العملونه ښودلي. اسمت سروان ته به واک شو.
ایران، روسیه او سترو اروپایي هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقې به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې و ودرېږي. اروپایي هیوادونو د ولسمشر ترامپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د ترامپ له پریکړې سره سره موافقه ته ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي.
ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
که موږ له نورو هیوادونو سره د همکاري په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو موافقه به په خپل حال پاتې شي. د پاین حال کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اټومي فعالیت بیا پیل کړي ځکه چې د په وینا موافقه ایران ته د لار پرانیستې ده. روحانی دا هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ترامپ سایکالوژیکی جنگ وګټي. د ایران د انقلابی ځواک عمومي قمندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي او په مستقل ډول پریکړه نشي کولی. د ایران د پارلمان غړیو نن د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او مړه دیوي امریکا ناری ووهلې. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وویل د موافقې د ساتنې مسؤلیت د اروپایي اتحادیې او نورو قدرتونو په غاړه دی. بریتانیا، جرمنی او فرانسې له امریکا غوښتي دي داسې اقدام ونه کړي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتومي موافقه کې ژمن پاتې شي ژوند سخت کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی له ایران وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېشي. دا ویل له ایران سره اتومي موافقه د سیمې، اروپا او درستې نړۍ د امنیت لپاره حیاتي ده. تر هغو چې ایران د اتومي مسئلې په اړه خپلې ژمنې عملي کوي، اروپایي اتحادیه د دې موافقې د بشپړ او اغېزمن تطبیق دوام ته ژمنه ده. د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قمندان ډګر جنرال محمد علي جعفري د موافقې د پاتې کېدو په اړه د اروپایانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. د ویلي اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی.
او اوس هم فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت د دوو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید، خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د برید کوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانکسي د خبرو رسنیو ته وکړه د دشت برچي د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د فاریاب چارواکي وایي د دغه ولایت د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه، خو د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش د دغه ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به له دې موافقې ووځي. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ ته ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته نګورنه قرباغ ته سفر وکړ.
او مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي، مرزیه احمد زئی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د انجونو د فورسال مقدماتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ د کابل د فورسال د انجونو د اتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال په جمنازیوم کې پیل شوې. ښاغلی شاداب وایي د دغو سیالۍ هدف د کابل د انجونو د فورسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. د دغو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د آینده سازان ټیم میهن ته اته د یو پر وړاندې ماتې ورکړه، او دغه راز توانا ټیم سلور دیو پر وړاندې استقلال ته لوبه وبایلله. دغه سیالۍ هر ورځ په کابل کې د دوو لوبډلو ترمنځ کیږي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ممبئی انډیانس او کلکته کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. دا سیالي به د افغانستان پر وخت د ماښامو بجې د کلکتې په لوبغالي کې ترسره شي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس رایلز لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. دوی په ټاکل شوو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 1.5 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 1.95 منډې هدف وټاکه. افغان توپچوونکی موجیب زدران چې په دې سیالۍ کې د پنجاب لوبډلې برخه ده، په دې سیالۍ کې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول او په دې سره په روانه سیالۍ کې د وکټو شمیر 14 ته ورسید. موجیب زدران اوس مهال د آی پی ایل سیالیو د غوره توپچوونکو په ډله کې دریم ځای لري. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې د پنجاب لوبډلې لوبغاړي په ټاکلو شلو اورونو کې اله د 1.3 منډو په ورکولو وتوانېدل او سیالۍ وبایلله. د ولوبر د چوس مال د دې سیالۍ په جدول کې سن رایزر حیدرآباد د 14 نمبر په لرلو لومړی، چنای سپر کینګ لوبډله د 14 نمبر په لرلو دوهم، پنجاب لوبډله د 12 نمبر په لرلو دریم، او د کلکتې لوبډله د 10 نمبر په خپلولو سره څلورم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ریال مدرید لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې 12:00 ریال مدرید له سویا سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته، تاسو محترمه ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کوم شرایط علماء خینول کیږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول پلان ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول شي چې هغه مدارک کسبته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د توران او یا د مزنون کس معلوم نوی هغه هویت معلوم نه وي، نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي، نه مجهول. دریم، هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس، سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک، اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې اگه محل که چه کم جرم مرتکب سوی بی نو پیغ حوزه مربوطه که دیده توران او مزنون کس اقامت استوگن متصور نیی، یعنی دای لدی محل نجی بل محل تا استوگن اختیاری، نو پا دی وقتی ده تا پکار ده چه ده توران کسو نیسی. دل ترازو چه مشروعیت ده، خودی مشروعیت خبر ده، ولی تا خودسرانه توقیف پا قانون که منه. دل تا دو بشری حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او دیده آزادی څوک سلب نکی. دویم، امنیت. دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخورداره دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي، نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل، اثباتیه، مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولی چې د ده آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم، اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم، د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیس د غیر غنه، دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفونه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید د مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه بول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري؟ د حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ته راځو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشري حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کړي، او په دې باندې فشار راوړي، په شکنجه یې کړي، په جبر باندې، په وهلو باندې، په توبیخ باندې، په تهدید باندې، په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي، دا به دې واداره کړي چې تر هغو د دغه بشري حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی، د ده سوال ته جواب نه ورکوي، ځکه دی پوهېږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی، آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده، لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسي چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کړي، مستنطق او متجربه یا مستنطق کوای سي چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهېږي چې دغه حق سکوت دي دغه متهم او یا د تورن کس ته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي، دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي، بلاخره قاضي پوهېږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت هغه نور کړي، بیا په دې کې وخت هم تلف سوی، هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي، بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت او دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري، له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده په حقوق د تورنو په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقره ورته ذکر سوی دي د تورن په حقوقو په رابطه کې.
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونې په اړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دي؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله، چون زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایي او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په هغه معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغه کې دا تذکر ورکړل سوی دي چې آزادي او امنیت د شخصي د هر چا حق دی، او هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وویل چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې، یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړل سوی دی، او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادي او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي، یا ده دغه دو حقونو نه څوک محروم کی، د ده په حقونو باندې څوک تیری وکي، یا وي آزادي سلب کی، بلې امنیت ته صدمه ورورسي په گرفتاری کې. لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتي او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت. کچیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي، نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د حساب د مزنون کس ته تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص وراړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی، خزینا ته اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مرکب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا د محل چې اسموش پټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر محل باید چې امارات سي هغه مراتب وي
په عمومي ډول سره کسرای د سیو وي دغه حقوق نه مراتیږي ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح اندغه چې تاسو 50% پولیس بی سواد دی لست نسی کولی خط نسی لسلی پولیس اتسه که حتی افسران دا غیسیدی چی اغا هم بی سواد دی نو پی او طولنه که چی پولیس دی سواد و نلری اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرت پیزنی اغا خود دی جامعه دی برخورد سر برخورد کهی که چرت از مونگ پولیس روزول سوی وی اغا هم پولیس داسی پولیسو چی اغا واقعیت پا قانون باندی پویی یقید با حقوق لستلی وی یا فرزن نگوی تا دو کالنه کرسون ایجاسی چی داغ دی اطبا و حق و حقوق دی داغ استا حق دی چی متاسفانه ده حقوق نراید که با وجود دیده چی مگه مکررن ستاسی دی رادیو محترمی رادیو لطریقه تلویزیونون لطریقه نه داغ دی بشری حقون و حقوق مونگه همیش دوستان و تغییر ولی بیا هم چی کل وینو او رو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي په چپیړې وهي په لغت وهي په قنداغ وهي خولې پیرا کشي په بد حالت کې ولچک ورا چې موټر کې پړ مخې څملوي په شای خلک یې داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسې عمل د پولیس له طرفه غسي ته څه فکر کوي چې هغه خلکو باندې څومره او بد روحیه به تاثیر وکړي او دا چې بیا لایده کوټې تی وي تور کوټې تی وي دغه نه غیر الله نه چې دغه وازر نور به څوره نو بنا دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه راتي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب نه داخله په قول سره چې پولیس به سواد دي او پولیس سواد نه لري قانون نه خبر نه نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راتي کیږي زموږ هم بار بار لندی رادیو هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضی دوستان بوي چې ولله دا څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس دا تکرار احسن مونږ ګڼو چې تروغ و زموږ پولیس د قانون آګاه سي زموږ ولس د آګاه نه سي امیدوار دي دیم چې د مزنونینو او د تورنو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې اچولې دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی سی او لدغه سی عملو نه دوی په اجتناب بکی او دسی عمل باندی دی جامعه په مخ کی دی خلکو په مخ کی په دسی عمل باندی متوسل نسی
جواند پا شیبو کی
جوڑاون کی فرشتہ مرسل درنگوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو مرخیڑی خوڑلی او ده مرخیڑیو دکخت پاکلا پهی گئی
زادرس پیازو تا سرکاو ما بیا وستا پیازو تا لکه ده نور دیگو تا چه مونگ سنگا لواب جوڑاو بانجان را چاو ما مال که
پنانانی خپرونه که ده مرخیره پکخت ده وینو او ارزخت خبری کهو پا پایل که با واورو چه ده مرخیره خوڑل لطس وقت را پا دیخوا دود دی بیا پا دیگه گیگو چه مرخیری چو دوله لری او خوڑل سوم را گتا وردی د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده قدر من اوریدونکو مرخیری چې د هرې سیمې خلک یې په بېلابېلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسي، ګوشتکې یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لدې چې وکرل شي شنه کېږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیری کوي. د مرخیریو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیری خوړل چې د نور خوړو د برابرولو توان به یې نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیریو فارم لري، د هغو مرخیریو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کېږي.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې گفتار
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیری سترګې ته د وادي مرخیری د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې وکرل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیری یو کښت دود سو، او په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیری وکرل.
اتیا کلان ګلرحمن چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي، د مرخیری پاک لوایي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږی تږی و په دور د شاهي کلونو کې چې پسرلی شو بیا یې غذایې نه درلود، د دوی مصرف اشیان و سمارکو دا د شودې سره پخوي بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیا خوري. په بدخشان کې ډېر سمارک ده او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي، پسې جګر پخوي کنه د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله یې تحقیق کړی، د مرخیریو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی و.
په دري کې ورته سمارق وایي، په پښتو کې مرخیری هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسي هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په مهال باندې دغه مرخیری چې هم د دوا د پاره او هم د خوراک د پاره انسانانو ترې کار اخستی دی چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیری ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیری شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان د پاره استفاده کیږي. داسې مرخیری شته چې هغه د سترګو د تکلیف د پاره ونه استفاده شوی ده. مثلا یو رقم سمارخ ده چې په پشهی کې ورته شان ګمړه وای، هغه د سید لکه د ساروی په ګډه کې چې لړمون پختو کې ورته وای، او په فارسی کې شکمبه ورته وای. شکل د شکمبه په سر ده، ډیر نازک او د حمل 15 نه د ثور تر اخره پورې دغه په ځنګلونو کې د اوبو په خوا کې او بل خصوص د سیړی چې په فارسی کې بلود ورته وي د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو داسې مرخیری مشته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښه غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیریو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیری یې پخول.
دا مرخیری چې موږ مخکې کړی کنه، زه فکر کوم دا یو جوش کړی نرم خودي.
بلو دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لږه د پیاز ورته سور کړم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم، مالګه، ځین مساله کې د چا خوښیږي مثلا زما مرچ پکې خوښیږي مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخیری وراچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقیقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخیری چې دی یا د سمارخ جوړته وایي که نه، دا څو ډوله پخیږي، د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي.
والله ما خو موږ قورمه یم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کم مالګه وړي و د نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط هغه څه ساده یخري.
څه وخت در تر اوړي د کال په کوم موسم کې؟
داس لکه د مشرانو موږ اوریدلې دي کنه، وایي چې څه لکه مرخیری غوندې یو په یو را پیدا شوي. مرخیری وخت نه یو معلوم، هغه خپل یو په یو راشین کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیاتره وي.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخیری ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثره خلکو د خوښې وړ خواړه هم د مرخیری دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخیړي هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډېر تللی یم غره ته، په غره کې په ډېرو جګو څارو کې فرزن په هغو ځایو کې چې هغه پرخې موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی اگو تیگو پا ما باین که شنشی وی وی ده اصل مرخلی ده آغا مرخلی ده چه خلکی پخوی خوری ده سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواله ده پا دی خوندور ده چه ده غره ده ساب پاک ده ده میکروبونو نه دیر پاک ده مقصد ده هر سنه مقصد پاک ده آغاری بیگی مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی وی ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا دی خوړل ډیر هغه نه وي ولې د بلکی کی د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربس مقصد دی روړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولې وي هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړی سره بیا په تناره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي. دا په ستو مځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نر او ښځې ځي، ماشومان ځي، مرخیړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسوي، حتی څه پټي ورته پاخه کي. بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام د خوا کله غرمې د خوا دغه مرخیړي او دا بیا سره خوري او نوشي جانتی.
نوم محمد صدیق دی، د پلار نوم ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه زما کورنۍ نوم دی. په دیارلس څلور دېرشم کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم. خو خبره داده چې که غواړئ د کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل ځینې کسان مرخیړي کری هم. په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړي. نوموړی وایي چې مرخیړي په ډېر ساده ډول کرل کېږي، خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قطم د مرخیړیو تخم کې لویږي. د لسو پنځلسو شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی پخپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي. چای ورته آماده کې او بوی هر سړی کوی سي مقصد غره ته لاړ سي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته خپل کور کې کرای سي، مقصد سي جای ښه نمناکه یو داسې بس هما تخمې د بعد له هغه نه مازې مغه یوازې اوبه.
د مرخیړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې دغه خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سمارق چې ورته وایي یا موږ خریړي ورته وایي دا هلته نه کیږي. ما هلته نه ولیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سمارق وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواعو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سمارق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سمارق چې د کابل ښار ته راځي، له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان، لکه شکردره و گلدره و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوع هم لري چې زهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پوهېږي، دا زهري سمارق چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سمارق هم چې کابل ته راځي، ما ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم، هلته خو کري او ډېر بل یو خاصه نوع ده او ډېر زیات هغه هم ما په غجای کې ډېر استعمالول. وسم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم، حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د ده خوښېږي، خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخیړیو د ګټې او زهرجنو مرخیړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړې. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېر ګټه لري. په دې کې کولیسټرول او داسې څه نشته. ځینې خواړه داسې دي که اگر بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه د ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې د بدن اړتیاوې پوره کوي او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او دې شیانو په کنټرول کې بده کې ډېر اغیزمن رول لري او همدا علت ته چې کله څوک یې دشنو خوراک کوي زیاتې خوري نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
داسې ویل کېږي چې ځینې مرخیړي په دوکې ظاهري بیا چې وخوري د انسان د مرګ لامل ګرځي، په دې عقل تاسو څه وایې؟
بلې، هو د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی، لکه په سهراو کې چې کوم مرخیړي شنه کېږي نو په دې کې څوک نسی ویلای چې کومې زهري دي کوم نه دي، خو بهرحاله کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي هغه ټول تقریبا هغه مرخیړي وي چې هغه د خوراک وړ وي، د استفادې وړ وي. نو په کلو په سهراو کې کوم خلک دي هغه باید دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي. هغه څه هغه مرخیړي چې دوی مطلب ورسره بلد دي نو هغه که دوی وخوري انشاءالله له ستونزو سره به نه مخ کېږي.